دا مشال رادیو ده. وخت د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 8مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټې غونډه سوي ده. بل پلو په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي تیر شپه سعودي عرب ته اول جلسول. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لمړي سر کې به شاهین بنیري ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
مهم خبرنا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د پارلیمان سپیکر نه علاوه څوک هم نه اهل نشي ګرځولې. د اسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي له پاکستان او سعودي عرب ته واستول شو او کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی چې د پارلیمان د سپیکر نه علاوه څوک هم نشي کولای چې د نه اهل وګرځي. پارلیمان ته په خپل وینا کې وزیر اعظم وویل چې کچري د قومي اسمبلی سپیکر وغواړي نو دوی ایوان پرېښودو ته تیار دي. وزیر اعظم گیلانی زیاته کړه،
زه پارلیمان په دې خبره پوه کول غواړم چې تاسو نه علاوه څوک هم ما نه اهل کولی نشي. نن مې تاسو نه اهل کړی لاړ بشم. زه دا پارلیمان واکمن جوړول غواړم. زه ولس منتخب کړی یم او دا 13 کروڑ ولس منتخب شوی کس د کور ته لاړ شي دا نشي کېدی. وزیر اعظم زیاته کړه، حکومتي آئین بحال کړی دی او ډېر احترام ورته لري. دا اسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي له پاکستان سعودي عرب ته واستول شو. چارواکي وایي د اسامه درې کونډې او ماشومان په یو الوتکه کې نن د جمعې په ورځ سهار وختي سعودي عربستان ته واستول شو. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن تیر کال د مئی په 2مه نیټه د امریکا ځانګړي ځواکونو لخوا په یو برید کې وژل شوی وو. د دې وروسته پاکستان د اسامه د کورنۍ غړي په اسلام آباد کې په یو کور کې نظر بند کړی وو. د اسامه د کورنۍ وکیل عمر خلیل مشال ریډیو ته په دې حق لوویل،
د اسامه بن لادن د خاندان 14 کسان سعودي عرب ته ولیږل شو. دې کې د اسامه بن لادن درې کونډې او 11 بچي او نوسی شامل وو. د پاکستاني وخت مطابق د شپې 2 بجې د سعودي عرب ایرلاین د لارې د اسامه بن لادن د خاندان دا کسان سعودي عرب ته ولیږل شو.
څېړونکي وایي چې یو ځل دا کورنۍ د پاکستان څخه وځي نو هغه تفصیلات څرګندولی شي چې څنګه د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په پاکستان کې کلونه تیر کړل او د دوی د اوسېدو په وخت استخباراتي او سرکاري چارواکو ته ولې خبر ترلاسه نه شو. په پاکستان کې د امریکا سفارت د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې د یو کال پوره کېدو په موقع خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د بازارونو او رستورانونو نه د تګ نه ډډه وکړي. د القاعده مشر اسامه بن لادن تیر کال په پټاباد کې وژل شوی وو. داسې اندېښنې څرګندېږي چې اورپکی د اسامه د وژنې د کال په پوره کېدو بریدونه کول شي. د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه یو هنګامي پیغام کې هغه امریکایانو ته چې په اسلام آباد کې میشت دي په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو تجویز ورکړی دی. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي دا خبرداری د مخصوصو دړکو وروسته خپور کړی شوی. خو د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر امتیاز صفدر وړای چوایي دوی ته د داسې رقم کومو دړکو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوی. کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند دوه او د پیپلز ګوند یو غړی شامل دی. د پیښې په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی زمان چغرزه مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ د مرکزی کونسل ممبر دی حاجی شیر افضل صاحب، هغه زوی دی تقریبا 24-25 سال عمر دی. هغه کور څخه بهر ناست نامعلوم خلک راغله په سکوټر باندې، هغې باندې فایرنګ وکړو.
پولیس چارواکي وایي د ښار د کړکېچ څخه ډکو سیمو کې د امنیتي سرتیرو لخوا د پلټنې عملیات دوام لري چې په ترڅ کې پولیسو 4 وسلوال نیولې دي. د امریکا د قومي استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي جیمز کلیپر ویلي د القاعده مشر اسامه بن لادن د خپلې وجنې په ورځو شپو کې په دې خبره ډېر فکرمند و چې د عرب نړۍ د پاسون له کبله القاعده یوازې شوې وه. د امریکا غږ سره په یو مرکه کې جیمز کلیپر ویلي په عرب نړۍ کې پاسون د القاعده په شان جهادي نه و بلکې بل رنګ امیدونه او ارمانونه لرل او اسامه په دې خبرو چې د دې سره به هغه نور هم یوازې شي. نوموړي زیاته کړه،
بې شکه چې د القاعده وجود کمزوری شوی دی ولې
لا د منځ نه دی تللی او زما په خیال دا مهمه ده چې په القاعده فشار قائم وساتل شي. په موجوده حال کې دا د خپل پخوانی وجود یو سوری دی، ځکه چې د اسامه په شکل کې د تنظیم مشرتابه او د هغه لاندې مشران د منځه تللي دي. ناټو وایي په سویلي افغانستان کې یو کس چې د ملي اردو کالی په غاړه وو د ائتلافي ځواکونو یو سرتېری وژل دی. په واشنگټن کې د پینټاګون وایان وایي د وژل شوي سرتېري تعلق له امریکایي ځواکونو سره دی او په دغه اړه د نورو معلوماتو لپاره ائتلافي ځواکونو پلټنې پیل کړي دي. بلخوا احساب ویلي په مشرقي افغانستان کې د ځمکني ماین په یو چودنه کې درې سرتېري وژل شوي دي. د احساب لخوا جاري شوي بیان کې د وژل شوو سر تیرو پیجنګلو لانه ده شوی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي له پاکستان سره شریکي ګټې لري او د ټولو ستونزو د حوالې لپاره به ورسره په شریکه کار کوي. په دې موقع د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر بخنه غواړم اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی سره شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت مارک ګروسمن دغه خبره کړې ده. په دې موقع د پاکستان د بارنو چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی وویل چې له امریکا سره د شریکو ګټو احترام او د ولس پر خواهشاتو ولاړې اړیکې غواړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیاری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټي غونډه وسوه. دا چې دغه غونډې څه لاسته راوړنې لري د افغانستان د پارلمان یو وکیل په حق لوای
دا ناشته دی یوازې ناشته دی ناستو لپاره کوي او کوم ادب کوم لپاره چې دی ناشته کوي په یوه کې صادف نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ څوارلس غړي تیر شپه سعودي عرب ته ولېږل شول. د اسامه د کورنۍ وکیل په حق له وایي چې په دې کې څوارلس غړي او د اسامه درې مېرمنې شامل وي.
ان کې 14 ممبر وو ټوټل جن کو رپورٹ کیا گیا، تین اس کی بیوائیں تھیں.
په روان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کو اوریدل هم مه هیروي.
چې غد شپې غلا وکي نو راڅخه منډه کي او په منډه کي غلطه پولیس والا بيخي ډېر تي وای دا هغه وجه دا ده چې پولیس والا دال خوري او غله چې ډېر روشنه و کبابونه خوري.
د مشال راډیو سره وسی. زموږ غلا مشال راډیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او دا خبرونه د راډیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان، افغانستان او امریکا د ریارخیزه کمیټي غونډه په اسلام آباد کې وسوه چې د افغانستان د امنیت، پاکستان ته د افغان کډوالو د بیرته تګ او د معاشي استحکام پر چارو خبرې اترې وسوې. تر غونډې وروسته د بهرنی چارو په دفتر کې و ګډ خبري غونډه هم وسوه. پر دې موقع څه ویل سول دا به په اسلام آباد کې ل خپل نمائنده ریاض مساخیل څخه واورو.
د پاکستان، افغانستان او امریکای د کور گروپ شپږم درې اړخیزه غونډه اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی، د افغانستان مشري نائب خارجه وزیر جاوید لودین او د امریکای له طرفه خصوصي استازي مارک ګراسمن کوله. د مذاکرات وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې درې وڼو مشرانو مذاکرات ډیر ګټور وګرځول. په دې موقع خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی وې
موږ په یو ډیر اهم ګام سلا شوی یو چې یو داسې ډله به جوړول شي چې پکې به درې وڼو ملکونو نمائندگان وي، څوک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امن لړ کې همغږي کردار تر سره کوي.
د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د واپسې پاړه د افغانستان د نائب خارجه وزیر جاوید لودین وینا وا چې هغه د افغان کډوالو په سو کال ملمستیا د پاکستانی حکومت او اولس مننه کوي، خو لا په دې موقع د دوی د واپسې سن شي ویلې. د افغانستان د امن عمل پاړه د ویناوا
وی نیډ ټو کنفرنٹ ټیرورست ملټریلی
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو چرته چې د طاقت ضرورت وي چې هغه جالې ختمې کړو د کوم ځای نه چې ترهګر راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند یې ګران کړی دی. خو بیا هم که کوم خلک ترهګري پرېږدي او د امن لاره خپلوي هغوی سره به مذاکرات کوو او دوی به په قومي بهیر کې راولو او باید چې هغوی ته د مذاکراتو دپاره محفوظه لار ورکړو چې دوی ځان محفوظه او پر اعتماده وګڼي.
امریکایي خصوصي استازي د افغانستان امن لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان امن نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ضروری دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې مارک راسمین وې چې د نور کله په نسبت اوس د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ اعتماد زیات شوی دی او امریکا چې د افغانستان امن لپاره هر ګام پورته کوي هغه به د افغان حکومت په اجازه او پاکستان په مشوره وي. د زیاتوي
د قطر مذاکراتو په اړه زه تاسو ته باور درکوم چې موږ کله هم د افغانستان امن او جوړجاړی عمل کې خپل فیصله په افغانستان یا افغان خلکو نه د منلې. موږ که څه کار هم کوو هغه کې به ټول ملګري اعتماد کې اخلو او زه وایم چې د دې ګام نه ټولې ډلې خبر دي او دا د افغان حکومت په اجازه سره کیږي.
په دې موقع د افغانستان نائب خارجه وزیر په ډاګه کړه چې د امن او ترقۍ لپاره معاشي استحکام ډېر ضروری دی او پاکستان د لړکی د افغانستان مرسته کولی شي. باید چې دواړه هیوادونه د تجارت، توانایي، انفراستراکچر او پانګکاري د لار د معاشي استحکام لپاره هلې ځلې وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت ټیټې کچې ته رسېدلې، د دواړو هیوادونو چارواکي د افغانستان په ګډون د شته اختلافاتو د لرې کولو لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي. تر دې وړاندې هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوي دي، خو د دې سربېره هم درې اړخیز اړیکې له هیلو سره سم په شلور نه ځي. پوښتنه دا ده چې آیا دغه درې اړخیزو غونډو چوکاټ ګټه لري هم او کنه؟ عبدالحی کاکړ هم دغه پوښتنه په خپل رپورټ کې څېړي. راځي چې ورته غوږ شو.
د سرالا پوځي پوستې د بردرسته د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو اړیکو پر سمه لور د وړلو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد ریاړ خزې غونډه په دې لړ کې یو نوې هڅه بلل کېږي. که څه هم خبرې اترې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ستونزو مهمه لار بلل کېږي او په دې لړ کې د درې واړو هیوادونو په کچه یو شمېر غونډې هم شوي، خو بیا هم تعلقات هغه څه ښه نه دي چې ورزخه همیش تمه کېږي. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو ترو دغه درې اړخیزه چوکاټ یوازینی حل دی او که څنګه؟ دا پوښتنه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان راته ځوابوي.
لکه افغانستان لکه به زه ووایم چې دې کې کوم مزاحمت دی، هغې دا جنګ کوي نو چې هغه په دې ډګر کې شامل نه دی، نو زه دلته ډېر خبره وکړم چې هغه باندې اثر رسوخ هغې نه کېږي، هغه په دې کې شامل نه دی. داسې دلته چې کوم پاکستان کې دی نو دلته زیاتر په دې شونو باندې اثر انداز چې کوم دی، داسې پالیسو باندې هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي، هغه چې پکې شامل نه وي، هغې رضامندي پکې نه وي، نو دا مسله به څنګه حل کېږي؟
خو د افغانستان د پارلمان د بهرنی چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا د خبرو لپاره د درې واړو هیوادونو درې اړخیزه چوکاټ د شخړې د حل یوازینی لار بوري. البته دای د درې اړخیزه تفاهم په مخ کې د ځینو خندونو ذکر کوي.
دا ناشې دی یوازې ناشې دی ناشو لپاره کوي او کوم هدف لپاره چې دوی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دي پاتې شوي. اوس خو دا واقعیتونه دي، موږ تاسې وینو چې دا ورانکاري چې کومه کېږي له کومه ځایه کېږي، څوک یې کوي، څوک یې تمویلوي، دا یوه خبره ده. دلته د نړیوالو ځواکونو لخوا چې داسې یو عمل وشي چې هغه بېرته په شا باندې وتنبول شي، د افغانستان په حکومت کې دننه هم دغسې کړۍ شته. اوس هغوی خپلې ګټې په دغه اوسني کړکېچن حالت کې ویني، هغه په دې پوهېږي چې که وضعیت سم شي زموږ دغه خپلې نامشروع ګټې چې دي دغه موږ یې لاس ورکوو. دا څو فکټونه دي چې دغه ټول سره یو ځای کېږي او د دې خنډ ګرځي چې دغه دې خبرې چټکۍ سره په مخ ولاړې شي.
بریګیډیر سعد محمد خان د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک تړون هغه څه بولي چې دا وخت یې اسلام آباد اندېښمن کړی دی.
افغانستان او امریکا به دا غواړي چې دغه یو مشترکه ستراتیژیک مفاهمت چې کوم شوی دی هغه په عملي شکل کې د شیکاګو کانفرنس نه مخکې راشي او باندې دستخط وشي. پاکستان دغه ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې هغه ګوري چې دا خو د امریکني فوجونه چې کوم په دې منطقه کې یو مستقل موجودګي وی هغه د پاکستان لپاره اهداف او د پاره چې کوم دی نو هغه خطرناک ثابت دی شي.
د پاکستان د سینټر د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله هم د خبرو اترو د غادري اړخیزه چوکاټ اغیزمن بولی، خو په دې خبره زور کوي چې باید افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه تماسونه زیات کړي.
نسته خو ضروری دی او افغانستان او پاکستان ته خو پکاره چې میاشته کې کم از کم یو ځل خپلو کې د ناسته کوي بایلیټرل، ضروری نه چې پکې یو درې مل کم ناسي، بوله چې مسله ډېره پیچیده ده او هغې حل دپاره مستقل او مسلسل ملاقاتونه چې دي هغه ډېر ضروری دي. باقي امریکا هم یو پکې هغه دی، یو سوپر طاقت دی او هغوی هم څه دلچسپي لري. زه خوایم چې دا ملاقاتونه څه پکې نقصان نشته، دا هم سوچ لرل چې یاره دا یو ملاقات کې به مسلې حل شي دا سوچ هم صحیح نه دی.
دا کارپوهان وایي که چرته درې واړه هیوادونه د شخړې حل غواړي نو بیا باید خپل ټول پټ هدفونه یو بل ته په ډاګه کړي چې دا شان د خبرو اترو د لارې یوې پرېکړندې نتیجې ته ورسي.
عبدالحی کاکړ چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د لاسته راوړنو په هکله تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوریا اوس ستاسو پام د یو خبر پر لور راګرځوم. په کراچی کې د کراچی ل نړیوال هوایي ډګر څخه د پنجاب بهاو صوبې بهاولپور شهر پر لور الوتی جهاز پی کې 1506 اتیا د الوت څخه نیمه ګټه ورسته بیرته د کراچی پر هوایي ډګر کښته کړل سوې دی او د پیایي ترجمان سلطان احمد رسنی ته ویلي چې الوتکه د یو مسافر لخوا د تشتونې تر کوشش ورسته بیرته د کراچی پر هوایي ډګر کښته سوې ده. په دې حقله د تازه معلومات لپاره دا وخت په کراچی کې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. ظفر کریمی، د دغه پیښې په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د الوتکه له کراچی څخه د پنجاب صوبې بهاولپور پر لور تله، آیا دا د مسافر لخوا را کښته کړل سوه که څه نور عوامل یې وه او اوس څه نتایج مخې ته راغلي دي؟
جی احمد شاہ، پہلے حق لبان نے چیزما دا پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کو کم ویان چلے سلطان هغه سره چې زما خبرې وشو نو هغه صرف دومره وویل چې دې طیاره کې ناست یو مسافر و چې هغه د دغه طیارې د تختونې یا حاجي کولو کوشش کوه، په دغه وجه باندې دی دا طیاره چې دا واپس د کراچۍ په هوایي ډګر باندې کېنولې. دا هغه دا وویل چې دې طیاره کې ناست ټول کسان چې دي هغه بالکل محفوظ دي او دغه کسانو کې اکثر چې دي دا د باول سیمې اوسېدونکي وو. د دې نه علاوه دغه طیاره چې ده دا د کراچۍ په هوایي میدان چې کله کوزه کړې شوه نو عیني شاهدین سره چې زما خبرې وشوې هغې وایي چې د طیارې دوسم دس وروستو دغه علاقه دغه طیارې چې کوم ځای دی دغه هنګامي لینډنګ چې پکې کېږي دغلته امبولینسونه او اور وژنې کوم ګاډي چې دي هغه هم هلته چې دي هغه ورسولي دي او اصل چې چا دغه طیارې چې دی وایي چې هغه په مبینه توګه دغه د تختولې کومه درکې چې ورکړې وه رسنۍ دا هم وایي چې د هغه نوم احمد جاوید انصاري و او دا د کراچۍ اوسېدونکي او د کراچۍ په سیمل ډیفینس کې هغه اوسېدو. دی دا چې دغه سړی چې دی هغه امنیتي سرتیرو د خپل ځان سره د پلټونو لپاره بیلې دی او د هغه نه به پلټنې کوي.
ډېره مننه ظفر کریمی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د اسامه بن لادن درې کندو او یولس ماشمانو په پاکستان کې خپل سزا پوره کړه او تر هغه وروسته 13 شپه د سعودي ایرلاین د یوې ځانګړي الوتکې لالاري سعودي عربستان ته ولېږل شو. په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نور حال راکوي.
پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن کونډي او ماشومان په یو خصوصي الوتکه کې سعودي عربستان ته واستول. بیګا د شپې تقریبا 2 بجې د اسلام آباد نړیوال هوایی ډګر نه د سعودي عرب یوې خصوصي الوتکې د لارې د اسامه بن لادن درې کونډي او یولس بچي او نوسي سعودي عرب ته ولېګلې شو. پاکستان سرکاري ټي وي د داخله وزارت ترجمان په حواله وایي چې اسامه بن لادن درې کونډو او ماشومانو سزا پوره کېدو وروسته بیګا د شپې منی بس په ذریعه اسلام آباد هوایی ډګر ته په سخت سکیورټي
کې ورسولې شو چرته نه چې هغه سعودي عرب ته ولېګلې شو. ویان زیاتوي چې دا خلک د هغه په خوخه سعودي عرب ته لېګلې شوې دي. د اسامه بن لادن د خاندان وکیل عامر خلیل مشال ریډیو سره خبرو کې اویل
14 ممبرز ہیں ٹوٹل جن کو رپورٹ کیا گیا، تین اس کی بیوائیں تھیں اور باقی
دو. اسامہ بن لادن دا خاندان سوارلس کسان سعودی عرب تو لے گلی شو. دیکھے دا اسامہ بن لادن درے کنڈے او یولس بچی او نوسی شامل ہو. دا پاکستانی وقت مطابق د شپې 2 بجے دا سعودی عرب ایئرلائن دلاری دا اسامہ بن لادن دا خاندان دا کسان سعودی عرب تو لے گلی شو. دا عدالت لخوا اسامہ بن لادن کنڈو او لونو تا اور ول شوی سزا په 10 اپریل پورا شوی وا. خدا خلا وزارت لخوا کاغذی کاروائی کې لس ورځې ولګی دی.
یاد دی چې تیر کال د مئی په 2 نیټه په ابتاباد کې د امریکای خصوصي فورسز په خپل خفیه اپریشن کې اسامه بن لادن وجلې وو. د پیښو وروسته د پاکستان سکیورټي چارواکو د اسامه درې کونډې او ماشومان گرفتار کړل. د پاکستان یو عدالت د اسامه درې کونډو او دوه لونو ته په پاکستان کې په غیر قانوني توګه داخلي او دلته رهایش اختیارولو د 15 ورځو د قید سزا اورولې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دې هیواد وزیر اعظم ته د توهین عدالت په جرم کې د لنډي سزا تر اورولو وروسته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا بیانونه راغلي دي. د مسلم لیگ دونه وینا ده چې وزیر اعظم یو سزا یافته کس دی، هغه باید له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. بل پلو بیا واکمن حکومتي ګوند پیپلز پارټي وای چې دوی به په عدالت کې اپیل کوي. په دې حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د توهینی عدالت کیس کې د سپریم کورټ لخوا د سزا وروسته کيو خوا حکومتي ګوند وای چې دوی سره د اپیل حق شته او وزیر اعظم به عدالت ته د دې فیصله خلاف اپیل کوي. نو بل پلو د مخالف ډلې مسلم لیگ نون چودري نثار علي خان قومي اسمبلی کې خپل بیان کې ویلي دي چې یوسف رضا گیلانی یو سزا یافته تن دی او هغه اوس چرته هم د اسمبلی غونډې ته نشي راتلی. دغه رنګ هم د یاد ډلې مشر نواز شریف ویلي دي چې وزیر اعظم لا د دې فیصلې وروسته استعفا کول پکاروا.
بالکل اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے.
بالکل پدی خبر باور لرو چې د سپریم کورٹ فیصله په حق او رښتیا باندې اړه ده او د دینه پس د وزیر اعظم سره هیڅ جواز نشته چې هغه په دې چوکۍ ناست وي.
د دې پترس کې د وفاقي وزیر رحمان ملک وینا ده چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وړاندې هم وزیر اعظم وو او اوس به هم وي. د زیاته کړه چې دوی ته د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په حق لا د نواز شریف په بیان سخت افسوس دی. د اویل
مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھی.
ما ته ډیر افسوس وشو چې کله ما د نواز شریف بیان کتو چې وزیر اعظم لا استعفا ورکول پکار دی. زما سوال صرف د نواز شریف صاحب نه دی چې د اپیل حق هر چاته وي، کوم چې د لس کاله پس کړی وو او د ده په اپیل باندې باور نه وي، نو بیا یې په خپله اپیل ولې کړی وو؟ نو اوس د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کومه یوه فیصله راغلې ده، نو هغه ته حق ترلاسه دی چې اپیل وکړي او تر څو چې اپیل نه وي اورېدل شوی دا کیس به روان وي.
د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست څه اغېز پرېوځي؟ سیاسي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار خادم حسین وویل چې دا ډېره د ستاینې وړ ګام دی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په خپل عدالت ته لاړ، خو د مخالف ډلې د بیانونو له وجې به جمهوریت ته د ودې په ځای زیان ورسي.
قانوني جبه کې ورته وایو چې دا منتخب انصاف دی. منتخب انصاف نه مطلب دا دی چې د انارو لاندې 8000 فیصلې کول دي یا 8000 کیسونه دي، هغه 8000 کې یو کیس راوغسته شو، تر څو پورې چې د سیاسي اخلاقیاتو تعلق دی، کوم چې د اپوزیشن د غاړې ناراضي، هغه ډېر خپلو کې سره د خبر یو پیراډاکس لري، یو تضاد لري چې د پارلمان د ایسي کې دو باوجود هغه دا خبره کوي چې په منتخب وزیر اعظم یا منتخب حکومت یا منتخب پارلمان باندې کوم گزارونه کیږي، په خپل د هغه ایسه دي، خو د هغه باوجود د هغه گزارونو سره مرسته کول ما خیال چې دا یو غیر سیاسي عمل دی، دا د سیاسي اخلاقیاتو.
ذکر ولدا چې نن د قومي اسمبلی غونډې نه د مسلم لیگ نوم ډلې غړو بایکاټ وکړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خپل وینا کې وویل چې د پارلمان ته جواب دی دی او کله د پارلمان سپیکر غواړي نو دې لرکولې شي، ولی نور څوک نشي لرکولې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او زه د کراچی پر لور. په کراچی ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند یو غړی د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوي دي. په دې حق نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د ښار لیارۍ په سیمه کې د زیارت په ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وجل شوی دی. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وجل شوی تن ملک محمد خان نومېدو او نوموړی د یاد ګوند سیمه ییز مشر و. د ملک محمد خان تر وجل کېدو وروستو نن د جمعې په سهار پولیسو او رینجرو د لیارۍ پلی مارکیټ او چپل چوک په سیمه کې عملیات شروع کړي دي. د ډزو بله پیښه د ښار شیرینجنا کالونۍ په سیمه کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې د امجد خان په نوم یو تن وجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د مغربي کراچۍ د اطلاعاتو سیکرټري زمان چغرزای وایي وجل شوی تن د دوی د ګوند غړی او د دوی د ګوند د مرکزي کمیټې د ممبر زوی و.
زمونږ د مرکزي کونسل ممبر دی حاجي شیر افضل صاحب. هغه زوی دی تقریبا 24-25 سال عمر دی. هغه کور څخه بهر ناست نامعلوم خلک راغلل په سکوټر باندې هغې باندې فایرنګ وکړو.
د زمان چغرزی په خبره د دوی د ډلې د عصمت الله په نوم یو بل غړی هم د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې وجل شوی دی. د هغه په خبره عصمت الله د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د پښتونسیف د څانګې جنرل سیکرټري و. بلې خواته د سی ای ډي پولیس مشر فیاض خان خبري غونډې ته ویلي دي چې د ښار کورنګي انډسټریل سیمې څخه یې څلور هدفي وژونکي نیولي دي. د پولیس مشر فیاض خان په خبره نیول شوي کسان کاشف شانی، فرقان او ارشد نومېږي او د دوی سره پولیسو وسله هم نیولې ده. د نوموړي په خبره نیول شوو کسانو په هدفي وژنو کې د لاس لرلو او قلنګ اخیستنې په پیښو کې د ککړتیا اقرار کړی دی. فیاض خان د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو خو زیاته یې کړه چې نیول شوي څلور واړه ترهګر د یوې سیاسي ډلې غړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د روانې میاشتې د شروع راهسې یو ځل بیا هدفي وژنو او اخوډپ پیښو زور نیولی دی چې پکې د روانې یوې میاشتې په موده کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي ښار کې شروع شوې وژنې د سیاسي ژبنیو او فرقیزو تعصباتو زیږنده ګڼي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
تیر ورځ د برتانوي مرستندو ادارې یو کې اډ او د خیبر پښتونخوا د پلانینګ او ډیولپمنټ د محکمې په ګډ همکاري د روان بجټ په اړه یو دستور وسوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په روان بجټ کې به د صوبې د اوبو او قدرتي زیرمو د پکاره وسلو لپاره منصوبه مندي کیږي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د برتانوي مرستندوی ادارې یو کې ای ډی د صوبایي ریفارمز پروګرام او د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې په شریکه همکارۍ په پیښور کې د صوبې د روان بجټ لپاره د تیاری په اړه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د صوبایي محکمو چارواکو، د اقتصاد کارپوهانو، د مدني ټولنو نمایندګانو او په پرایویټ سېکټر کې د اقتصاد سره تړلي خلکو ګډون وکړو. د بجټ نه وړاندې د دې غونډې د موخې په اړه د پلانینګ اینډ ډیولپمنټ صوبایي سیکرټري سلیم خان مشال ریډیو ته وویل.
خدا چې کوم سیمینار روان دی تاسو ګوري لګی، د دې بنیادی مقصد دا چې موږ د خلک راغون کړی دي. دغه ته مختلف طبقو خلک دي، د سیول سوسایټي خلک دي، هغه خلک چې کوم د خلکو د تکلیفاتو د ضرورتو نه خبر دي، هغه طبقه پکې ده. په دې کې پړه لکه خلک تعلیم شوبې سره وابسته خلک، دا هم یو فیډ بیک دی ډیر مزیدار. هغه یو پړه لکه طبقه ده، هغه سوچ کوي او ګوري د دنیا څه حالات دي او زموږ د ملک څه حالات دي او زموږ د ملک څنګه بهتري کیدی شي. په دې کې د پبلک سیکټر خلک هم دي، ایکسپرټس دي، پروفیشنل خلک دي، ټیکنیکل خلک هم پکې ناست دي.
او د دې غونډې مشر میلما سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل چې په روان بجټ کې به د دې لپاره منصوبه بندي کولی شي چې د صوبې د اوبو وسایل او معدنیات په کار راوستل شي.
مونږ یې چې کوم دی همیشه غټي پیسې دي زمونږ یې لکه هایډل باندې کو د چې ماربل دي او نور د چې زمونږ الله تعالی مونږ له تیل را کړی دي، مونږ له ګیس را کړی دي، ټول وسایل مونږ راولټو.
د خبریالانو په دې پوښتنه چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د علامتي سزا فیصله به د هیواد په اقتصاد سره اغیز ولري او کنه، سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل.
په دې فیصله باندې ډیر افسوس دی، نو ته په دې چې په دې باندې ملک تر ډیر خراب اثر په دې باندې پریوزي، په دې چې دا چې ډیر مشکله باندې یو شی جوړ شو او هغه مخکې مونږ بوتو او ټول پارټي چې کوم دې مونږ ان بورډ اغستې وي او پاګه دغه باندې اوس به عجیبه غونته کې کیفیت پیدا کیږي. بار انویسټر چې کوم دي سوکراجي سرمایه کاری کوي، اب اریانی او چا چې کړی دی اب 25% کړي، 50% کړي، دا وی بم سوچ کوي نور هغه شی به چې کوم دی هغه سټاپ بشي، یو ډیر ګیپ بم مینس کې راشي.
دا چې د بجټ لپاره د مخکینه تیاری څومره مهم دی او پر روان بجټ کې به کومې خبرې په پام کې نیولې شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ صوبائی سیکرټری سلیم خان مشال ریډیو ته وویل
چې بجټ چونکه ډېر اهم دستاویز دی او د دې په نتیجه کې د خلکو د قسمت فیصله کیږي، نرخونه ریټونه تعین کیږي، د مستقبل یو لای عمل تیاریږي او د انویسټمنټ یو پلان دی. نو دې کال او پروس کال هم دغسې وه، خو دې کال کې په طور خاص زمونږ به کوشش دی چې مونږ هغه سیکټر چې کوم کې انویسټمنٹ پکار دی او چې کوم ته انویسټمنٹ وکړي نو څلور پنځه کاله د هغې جسټیشن پیریډ هغه د سیزن رزلټ نه درکوي دیته او څلور پنځه کاله پس د هغې رزلټ دا راشي چې تاسو نه انویسټمنٹ کړی دی د هغې ډبل تا ته ریټرن شروع شي. د دې په نتیجه دا وشي که لس روپۍ خرچ کړې نو پنځه کاله پس به تا سره پنځوس روپۍ په لاس کې، نو ته به باید د خیر خیګړې نور کارونه کولی شي.
د سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان په وینا د 2010-11 په بجټ کې د خیبر پختونخوا د ان ایف سی ایوارډ برخه د 34 اربه روپو شپېته اربه روپو ته ورسول شوه، کوم چې د موجوده حکومت لویه کارنامه ده او دا به د صوبې په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا وخت د ماپښین 3:30 سوي دي. شاهین بنیری به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د پارلیمان د سپیکر نه علاوه څوک هم نه اهل نشي ګرځولې. د اسامه بن لادن د کورنۍ سوار لزغړی له پاکستانه سعودي عرب ته استولې شوې دي. کراچۍ ښار کې د توتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي له پاکستان سره به د ټولو ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار کوي. ناټو ویلي په سویلي افغانستان کې یو کس چې د ملي اردو کالي په غاړه وو د ائتلافي ځواکونو یو سرتیری وژل دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ویلي شام د ملګرو ملتونو د امن پلان نه عملي کوي. او ناټو ویلي په سویلي افغانستان کې دغه وو د مشالېرو د دیو خبر.
لاند خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کچلې کې راځي چورته غورسو.
نن کومه په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو تقریبا د هر ژبه ورسپانه په سرخه کې د وزیر اعظم د سزا خبر راغست دی. ورسپانه وایي چې وزیر اعظم ته په عدالت کې سزا وورول شو، خو یو څو سکند کې د عدالت وخت ختمېدو سره د یوسف رضا ګیلانی سزا هم پوره شو. هم د دې سره تړلې نور خبرونه هم ورسپانه راغست دي، لکه د انګریزي ژبه ورسپانه دی نیوز لیکي چې د وزیر اعظم په سزا وکیلانو غډاو کړه او شیرینی ویشله. بل طرف ته د پیپلز پارټي کارمندان په دې خفه دي. د انګریزي ژبه بل ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وزیر اعظم د سزا وروسته د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ تناو پیدا شوې دی. دغه رنګ اکثر ورسپانو خپل ادارې هم په دغه موضوع لیکلي دي. د کې ایکسپریس ورسپانه وایي چې 13 ورځ د جسټس ناصرالملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ یوې جرګه وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي په جرم کې سزا ووروله او هم په هغه وخت وزیر اعظم سزا ختمه هم شوه. ادارې وایي چې د دې پریکړې وروسته د سیاسي کارمندانو او قانوني کارپوهانو ترمنځ یو نوی بحث پیل شوی دی. د بعضي سیاسي غړو خیال دی چې باید وزیر اعظم استعفا ورکړي، ځکه چې هغه اوس د عدالت لخوا مجرم زورې شوې دي. دغه رنګ د پیپلز ګون مرستیال او پلویان وای چې هغوی به د دې فیصلې خلاف اپیل کوي او دا فیصله د انصاف تقاضی نه پوره کوي. ادارې زیاتوي چې هر څوک پاکستان کې د 13 کالو راسي جمهوریت را روان دي، خو له دې دوران سیاسي استحکام په نظر ناراضي او بیا په 13 د پیپلز ګون او عدلیه ترمنځ په هره خبره تاوتریخوالی ښکاري. په داسې حالاتو کې د پیپلز ګون لخوا د عدالتي فیصلې نه سرغړونه کول به دا بحران لا نور زیات کړي. خو خبرداوي چې څنګه وزیر اعظم وړاندې ویلی و چې که هغه سزا شو نو کورته وزي، باید چې اوس د سزا کېدو وروسته په چپ خوله استعفا ورکړي. دغه رنګ مشرق ورسپانه هم خپل ادارې کې د دغه کیس ټول قانوني او آئینی اړخونه راغست دي، خو وایي چې که حکومت د فیصلې خلاف تاسو قسمه اپیل اراده لري نو باید چې په لارو کوسو او سړکونو احتجاجونه او جلسې جلوسونه پریږدي او خپل ټوله پاملرنه په اپیل ورکړي. ادارې وایي چې دې سره یو بل یره دا هم ده چې که حکومت د اپیل لار خپل کړه نو دې سره به هم د دوانو ترمنځ یو بل سنگر خلاص شي او د عدالتي
فیصله رستو پیپلز ګوند هسه هم یوازې شوې دی او د اتحادی جماعتونو لخوا هغه جوش او جذبه په نظر نه راځي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې پیپلز ګوند مفاهمتي لار خپل کړي. ورسپانه جنگ هم خپل اداریه کې وایي چې د عدالتي فیصلې نه رستو هر څه په ډاګه شوې دي. د جمهوریت خلکو او حکومتونو کار د اولس لپاره اسانه او خوشاله لټول وي، نه چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره اولس د کشمکش او شکونو ښکار شي. باید چې د عدالتي فیصلې رستو اوس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خپل چوکۍ نه لاس پسر شي، دې سره به یو طرف ته ملک د سیاسي بحران نه بچ شي او بل طرف ته به د راتلونکي دپاره دا یو مثال هم پاتې شي، ځکه چې ژوندي قومونه د خپلو غلطو نه زده کړه کوي او مخ په وړاندې ځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دغه هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مجرم ګڼلو او په دې تناظر کې راولاړ سو حالاتو ته کتنه کړې ده. بل پلو په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندي ساتلو د ادارې د آسیا لپاره ډایرکټر باب ډیټس په مقاله کې لیکي چې افغان خبریال احمد امید خپلواک د ایساف په ډزو وژل شوی او دوی د دې خبرې پخلی هم کړی دی. د دې دواړو مقالو غټې کې به له مجید بابر واورو.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون کله د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي د جرم لپاره د دغه ستر عدالت د قاضیانو لخوا سزاوار شو او د عدالت د ودانۍ نه وتو، نو د پیپلز ګوند کارکوونکو پرې د ګلابو پاڼې وشیندلې. ورځپاڼه لیکي چې دا پرونی فیصله په داسې حال کې رامنځته شوه چې د تیرو دریو میاشتو نه د منتخب سیاستدانانو او د عدالت د هغو قاضیانو ترمنځ پر یو جنګ روان و چې په شاید د دغه هیواد پوځ ولاړ و، او د دې مقدمې په وخت یو داسې صورتحال هم پیدا شوی و چې په یو داسې هیواد کې چرته چې د 1970 کال د آزادۍ نه پس پوځ درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی، د دغه هیواد د جمهوریت مستقبل یې د ګواښونو سره مخ کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې سکه هم د عدالت د سپکاوي د تور زیاته نه زیاته سزا شپږ میاشتې قید دی او د خپلې څوکۍ نه ګوښه کېدی هم شي. خو بیا هم وزیر اعظم ګیلانی د دې مقدمې پر مهال د عدالت لخوا اچولې شوي فشار ته ټیټ نه شو. ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي څیړونکو په نظر د عدالت لخوا هم د دې فیصلې تمه کېده، خو وایي چې اوس د دې فیصلې عملي کولو د دواړو خواوو باور په دغه لګولی دی او اوس ټول پام دې ته دی چې څومره ضربه وزیر اعظم ګیلانی د خپلې څوکۍ نه لرې کیږي او واکمن پیپلز ګوند او د هغوی مخالفین به دغه فیصله د خپلو ګټو لپاره څنګه کاروي. ورسپانه لیکي چې څکه هم عدالت ګیلانی ته د قید سزا ورنه کړه، خو داسې نه ښکاري چې موجوده حکومت به د راتلونکو انتخاباتو پورې وپایي. بلخوا په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندي ساتلو د ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د ایشیا لپاره ډایرکټر باب ډیټس یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د اورزګان په ترین کوټ کې میش د بی بی سی او پښواک خبري ایجنسی لپاره کارکونکو خبريال احمد امید خپلواک هغه وخت دغه ولایت د سرکاري ټلویزیون او ریډیو په ودانه کې و. کله چې هم دغه ودانه سره نږدې دغه ولایت د والی په ودانه وسلوالو طالبانو برید وکړو، هغه وخت دا واضح نه و چې خپلواک چا وژلو، آیا د طالبانو وشته و او که د ناټو او نړیوالو ځواکونو د طالبانو ترمنځ په شوډ ځوکه لګیدلې و. باب لیکي چې بیا د تیر کال د ستمبر په میاشت کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا په یو بیانیه کې هغوی د خپلواک د وژنې پړه پر غاړه واخیسته او وی ویل چې هغوی خپلواک نو پیژندلې چې د ګوندې خبريال دی. ایساف ویلی و چې په هغه د وسلوال یاغي شک راغلی و او هغه وخت داسې ښکارېده چې ګوندې خپلواک په خپل واسکټ کې پټ بم باندې ګوتې وهي، نو ځکه یې وشتو. باب لیکي خو خپلواک تش لاس و، حتی چې د هغه مړي سره نږدې هم چرته وسله نه و موندلی شوې. باب لیکي چې یو آسټرالوي خبریال ټام هیلند د سنډي ایج ورځپاڼې لپاره کار کوي، د روان کال د جنوري په میاشت کې د فریډم آف انفارمیشن اکټ له مخه د ایساف ځواکونو نه د خپلواک د مرګ په اړه تفصیلي راپور ترلاسه کړو، خو باب وایي چې دې راپور کې ډیر زیات رد بدل شوی و او تر دا مهال داسې ډېرې پوښتنې دي چې ځواب ته اړتیا لري. باب لیکي لکه څنګه چې امریکا د پاکستان او افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته ګوري، نو دغلته به په مځکه کارکوونکي خبریالان هم ځان رسوي او باید امریکا په دې لړ کې خپل ځواکونو ته روزنه ورکړي چې څنګه به دوی د ځایي خبریالانو سره رویه ساتي، او باید د زیاتو ګټو په خاطر داسې ضابطه اخلاق ولیکل شي او د خبریالانو نړیوالې ټولنې ته ولیږل شي او چرته چې هم پوځي عملیات کیږي، نو باید په دغه اصولو هم ورسره یو شان عمل کیږي. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې دغه ضابطه اخلاق ډیر واضح وي او دواړه غاړې پرې خبر وي. باب ډیټس د دغه مقالې په پای کې لیکي کچري دغه اصول او ضابطه اخلاق کاروي او پوسټ پرې هم پووي، نو نن به احمد امید خپلواک ژوندی و.
مجید بابر و چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکاوه.
نیک پختو وای مشال ریډیو وار.
د افغانستان حکومت د هیواد ملایانو ته خبرداري ورکړی چې د تشدد زیاتولو او د حکومت ضد تبلیغات پریږدي. په دې لړ کې حکومت ملایانو ته درې موقع ورکوي چې په خپل رویه کې بدلون راولي که نه نو له سختو پایلو سره به مخامخ سي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې تاسو پام ورته راګرځوم. په افغانستان کې زیاتره خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره د جماعتونو مخه کوي. په دغه ورځ د ملایانو نصیحت او خطبې په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکیل د دواړو خواو لپاره اغیزمنې ګرځي. یو خواته وسوال طالبان غواړي چې د دې لارې ملاتړ ترلاسه کړي او بلې خواته بیا افغان او ناټو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو د پیغام مخنیوی وکړي. د افغانستان د حج او مذهبي چارو د وزارت لخوا د جاري سوي فرمان مخه په جماعتونو کې د ملایانو لخوا د نړیوالو ځواکونو ضد او د وسلوالو په حق کې د پیغامونو مخه نیول ده، ځکه چې په دې هیواد کې د حکومت په پرتله د جماعتونو د ملایانو پر رای خلک زیات باور کوي. په کابل کې یو امام مولوي محمد اصغر وایي کچیر موږ خلک د سولې خواته وهڅوو نو دوی مني، او کچیر موږ دوی هر کار کولو ته وهڅوو نو هغه هم دوی مني، ځکه چې دوی خبر دي چې هر هغه څه چې موږ یې وایو هغه د قرآن او اسلام سره سمون خوري. په افغانستان کې دا وخت 1,60,000 جماعتونه دي چې یوازې 6,000 رجسټر دي او د حکومت لخوا وظیفه ورکول کیږي. نور جماعتونه د عام ولس لخوا جوړ سوي او ګاونډیان د جماعت امام ته پیسې ورکوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې چې وسلوال طالبان زیات فعال دي هلته د جمعې په لمانځه کې د یاغیتوب په حق کې ویناوې کیږي. د وزارت لخوا د جماعتونو او مذهبي مقاماتو مشر عبدالمالک زیایی رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې زموږ لخوا یو ټاکل سوی مولا د فرمان سرغړونه وکړي نو موږ یې له دندې لرې کوو، او که چیرې هغه زموږ لخوا په رسمي توګه نه وي ټاکل سوی نو موږ د امنیت او انصاف محکمو ته د ده په ضد راپور لیږو. افغان حکومت د هغو ملایانو لپاره په درې پړاو کې کړنلاره ټاکلې چې د آئین په ضد او د تشدد په حق کې تبلیغات کوي. په لومړي پړاو کې به یو پلاوی د دغه ملا سره ویني او خبرې بور سره کوي. په دوهم پړاو کې به یو ټینګ اختار ورکول کیږي، او په دریم پړاو کې به هغه ملا له دندې شړل کیږي چې د حکومت لخوا ټاکل سوی وي، او که په ولسي جماعت کې وي نو بیا امکان شته چې په بند محکوم سي. خو په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات شکونه کیږي چې څرنګه به دوی دغه کار عملی کړای سي، په ځانګړې توګه په هغه لیرو پرتو سیمو کې چیرې چې د حکومت واک کمزوري دي. د کابل پرته د نورو ولایتونو خلک وایي چې دوی څو میاشتې وړاندې ملایانو ته د فرمان جاري کولو وروسته هم څه ډول بدلون نه دی لیدلی. د هرات 45 کلن استوګن حاجي خوشدل چې له ایراني پولیس سره نږدې اوسېږي وایي ملایان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد غږیږي. دوی د حکومت او طالبانو د سرغړونو او پر نور بېلابېلو موضوعاتو هم خبرې کوي او خلک دوی په غور سره اوري. د افغان حکومت لخوا د دې فرمان په اړه د هرات ولایت د علماو د شورا غړي غلام فاروق وایي زه یو سیاستدان نه یم چې خلک د حکومت په ضد او د یو بل سیاسي ګوند په حق کې راوپاروم، خو که د اسلام په ضد هر څه کیږي زه به خپل ژغ پورته کوم.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په یو ریپورت کې لیکي چې وسوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې په لسګونه شوونځي یا سکولونه تړلې دي. د ریپورت له مخې د وسوالو طالبانو لخوا دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې افغان حکومت په دې سیمو کې د موټرسایکل پر چلولو بندیز ولګوي، هغه ځکه چې بې نمبره موټرسایکلونه په یو شمېر بریدونو کې کارول کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ریپورت مهم ټکي درته اوروي.
واشنگتن پوسټ د دې رپورت په پایل کې لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 50 شوونځي په بشپړ توګه او یا په جزوي توګه تړلې دي. د ورسپانې په لیکنه دا د هیواد په داسې سیمه کې د یاغیانو د قوت زړوره ښودنه ده چې په اوس مهال کې د امریکا د جګړې زوهڅو مرکز دی. ورسپانې لیکي چې د دې شوونځیو تړل په څرګنده توګه د افغان حکومت لخوا په جنوبي ولایت غزنی کې پر موټرسایکلونو د بندیز پریکړې ته غبرګون ښکاري. ورسپانه د افغانستان د امنیتي چارواکو له خولې لیکي چې پر موټرسایکلونو بندیز د یاغیانو تګ راتګ تر بیخي ډېره حده محدود کړی دی، او د افغان حکومت او یاغیانو ترمنځ یې تصادم لا زیات کړی دی. افغان چارواکو ویلي دي چې وسلوالو په دې اونۍ کې شوونکو او کورنیو ته خبرداری ورکړ چې خپل ماشومان دي په کورونو کې وساتي. د دې چارواکو په وینا په غزنی کې شوونځیو ته لتلونکو 6,500 ماشومانو نیمه برخې د وسلوالو دا خبرداری منلې دي. د افغانستان د ښوونې د وزارت یو چارواکي ورسپانې ته ویلي چې وسلوالو پر موټر سایکلونو د بندیز د پریکړې په خبرګون کې د مشرانو او جماعتونو له لارې دا پیغام خپور کړی دی چې ماشومان دې ښوونځیو ته نه دي. د ورسپانې په لیکنه تر پنجشنبې پورې په غزنی کې د نجونو او هلکانو په لسګونه ښوونځي یا خو خالي وو او یا هم د زده کوونکو شمیر پکې لږ و. رپورټ لیکي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ناآرامو سیمو کې په لسګونه ښوونځي په خاصه توګه چې نجونو پکې زده کړې کوي تړلي او یا هم ځنډولې دي. خو په غزنی کې د ښوونځیو دا ډلیز تړنه نه یوازې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد د جګړې بلکې د هغو بنسټیزو ټولنیزو خدمتونو د محدودولو په لړ کې د یاغیانو د قابلیت یو له څرګندو نښو ده چې د لویدیز مرستندویو پرې یوه لسیزه تیره کړې وه. د غزنی والی محمد موسی اکبرزاده ویلي چې دوی پر موټر سایکلونو د دې له کبله بندیز لګولی چې پر موټر سایکل سپرو به خلک وژل او د هغه په وینا پر موټر سایکلونو د بندیز باید د ښوونځیو د تړلو لګواښ سره هیڅ تړاو نه وي. محمد موسی اکبرزاده زیاته کړې ده چې د وسلوالو لخوا د ښوونځیو تړل نه په مذهب کې او نه هم په دلیل کې د منلو وړ دی. واشنگتن پوسټ د غزنی د چارواکو له خولې لیکي چې پر موټر سایکلونو تر بندیز وروسته په غزنی کې امنیتي وضع ښه شوې ده. ورسپانه په پای کې لیکي چې ځایي چارواکو له وسلوالو سره د ښوونځیو د بیا پرانستلو په اړه خبرې اترې پیل کړي دي خو افغان چارواکي وایي چې دوی د دې مسلې د چټک هواري په اړه خوشبین نه دي.
بوریوال کاکړو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړلو په حق له تاسو ته راپور اوروي.
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څنګه سيډي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې
اوس وخت رسیدلې د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کواته. پام کواس تاسو لپاره د پښتو نامتو شاعر سندرغاړي او ډرامالیکونکی امان الله ناصر وړاندې کوي. نو دا تاسو او دا د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوا.
السلام علیکم دا رادیو کمال دے دا گرگین میرچکی نا دا ام دی مال کاغا واغ خبرونا وورید عدالت یوزلی بیا دا انارو گیس اوی ساری کیس را پورتا کرده دے او حکومت تے ویدی دی چی سویس حکومت تا خط ولی که دا حکومت نمائندگانو ویدی دی چی شکر دے زمونگ پا حکومت کی خوی یوم دا چی سڑے نیش دا چی خط ولی که انارو دا کیس خوب روان وی یو بل کیس چی دا عوام و غوگونه خوری دی دی جامعه ور سیری دی دی جیبونه ور خالی کری دی او تقریبا طول هیوادی نیم لیونیان کری دی دا کیس چی عوامو تا دا گیس ناروغی ور اچه ولی دا دمیمو کیس ده لکمی ورازی سخه چی دا کیس شروع شوه ده پترول اتل سوار گران شوی دالران شپال سوار گران شوی او دا خورک شان دیر شوار گران شوی دی روز خدا دوار کیسونه دا خلقو پا اصاب و دمره سوار دی چی یو سری دا خپل زوی نوم مستر نارو او د لور نوم میمو بی بی کی خودا خلق د دې دواړه کې سونو پاک لڅوي راشي چې واورو د توتکی چکری راپور
اوریدونکو زه د عدالت و مختوالاړې ما چرته چې د انارو بای جان او میمو بی بی د کیس جنگ دی دې کیس یوازې خلکو ته د ګیډې ناروغي نه ده اچولې بلکې د دې کیسونو وکیلان هم د فوډ پوایزن په ضد کې راغلي دي خلک سوای راشي چې واورو ورورا در ته وای چې دا انارو په باره کې ستاسو څه خیال دی؟
انارو څه کوم تر ټولو غټه لویه انارو خو مې د کور والا ده ومسارې لا په کور کې راسره جنګ و ول سرخي و پاډر راوړه د ډرامې د بسنتۍ ساړي راته راوړه کوشنیان مې په پراویټ سکول کې سبق وایي د مسیانو نخرې جلا د پرنسپل فرمایشونه جلا کتابونه جلا بوټونه جلا او فیسونه جلا او ته واچي انارو وم تیریږه کنې دا وستې دا نیمه پزم در باندې دروم
وای 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 بخنه غواړم دا سړی خو ډیر په غوسه کې دی راځي ګرانو ملګرو چې ورشو زمونږ د انارو کارپو او مشهور قانوندان پریشان خان خواروزار ته چې دې دا انارو تشریح څنګه کوي
د دوو غلو تر مابین پټې معاهدې ته انارو ویل کیږي دا د لویو خلکو یو د بل د ګناو د بخلو یوه ډیره زبردسته فارموله ده د دې فارمولې په سبب نن ډیر لوی لوی بخنه غواړم نومې نشم اخیستی په ډیرو لویو لویو کرسیو ناست او په لویو لویو ملکونو کې آزاد ګرځي د کم غریب اولس حقونه چې دوی خوړلي او بیا یې یو بل ته وربخلي دي هغه اولس ته هم پکار دی چې یو د بل غلطیانې معاف کړي نور سره یو موټی شي او د دغو ظالمانو له موټي نه خپل حق وصول کړي ولې چې اوس یوه لاره پاته ده یا به یو کیږو کنی ورکیږو
ګرانو اوریدونکو دا خواروزار صاحب چې خپله بې سوره سرنایې تاسو ته واوروله بې سوره مې ځکه وویل چې نن سبا رښتیا ویل په هغه غوږونو چې تل یې دروغ اورېدلی وي د بې سوره شپېلۍ رنګه لګي ګرانو اوریدونکو یو بل خبر دی چې نن د ښار ټولو خلکو یو جلوس د مونسپلټۍ په ضد را ایستلی و د دوی وینا وه چې د ښار د 90% مین هولز یا ګټرانو ډکنې یا سرپوشونه ورک شوي دي د مونسپلټۍ لوی آفیسر څه وویل راشئ چې د شالیلا بادامي دا راپور واورو
گورگن مرچ کے صاحب اللہ دستا ہم شد غز کی در مات کی دادی سے چیر را واسطا والا
بخن غوانم شالیلا بادامی صاحبہ خیریت خودی تاسو سا پریشان غندی معلومے گئی
پریشانی دستا سر وخری چی تا تا در معلوم ہو چی دی مصبلتی دی مینول دکنا نستا نو دی بیا ولی زر واسطا والا خوستا غنا زولې ته تکې به دی راسته وي
تاسو اداره تو وایس لطفا چې تاسو دا وخت یاس چیری
په ګډر کې لیدلې و اوس کرین راغلې تیرا وکشلم
ګوره بادامي دا ریپورټر په ژوند کې دا کوچنۍ کوچنۍ مسلې خو راځي تاسو دا راته وایست چې هغه د مونسپلټۍ د مشر مرکه مو وکړه او که نه
د هغې د خاطر خو کرین راغلی زما خوارکۍ د خاطر چا راویستی زما له مخ خو هغه ورولوېدلی و کډي ته
شکر الحمدلله
زالته دننه ما د انټرویو ریکارډ کړې ده
اوهو تا خو جړا شروع کړه ته دا راته ووایه چې د هغه مشر انټرویو دې ریکارډ کړه او که نه
خود مې ریکارډ کړې ده زه خو د توتکۍ رنګه کامچوره نه یم دادی وایه وره
سر تاسو دا راته ووایاست چې دا د ګټر سرپوشونه نسته د دې سره خو خورا خطرناکه حادثې تړلې دي
دا خو نو موږ ته پولیس والا ویلي دي چې مې جوړوي
یو ولي
او د شهر روډونه چې ټول ټوټې ټوټې دي لکه د عاشق زړه دا بیا ویلي
څه رښتیا ویلي دي وایي د ښځې عقل په کونده کې دي د دې په دې لاسر نه خلاصېږي وایم د دې وجه دا ده چې نن سبا نامي شپږمود شپږ و د غټې غټې ګاډیو په نیمه بیه بې کاغذاتو اخیستې او بیا نو را روان یې وایم پر داماتو روډو باندې په یو سل شلو په یو سل دېرش سپیټو کې را روان یې نو چې نوی روډ ورته جوړ کړې خو بیا یې ظالمان ګسره الوزي
او دا وخت چې ته خپله په ګټر کې لوېدلې نو ته څه محسوسوې
زه خو ډېر خوشحاله یم سې وم داسې خوشحالي کله کله پر ما راځي
وي نو ولې
خاله وم د باندې سړی وکړې مې خواته ولاړ بجلي نست سره ګرمي ده دلته کم از کم وم کی څه بوی دی او هغه ښه ټنډه ټنډه ده او بیا د باندې بم د ماکې ټارګټ کلینګ دلته هغه شیال خوم شکر دی نسته او ډرون هم لم دلته اثر نه کوي چمباک پرېږده کوچره دې کړم
ګرانو ملګرو نن د خار د پرایویټ اسکولونو متاثرینو هم د اسکولونو د پرنسپلانو په ضد یوه مظاهره وکړه دوی ویل چې د دغو اسکولونو فیسونه د اسمان سره خبرې کوي د شالیلا بادامی راپور
اوریدونکو دا وخت زه په انګلیش میډیم سکول کې ولاړ یم زما سره د دې سکول میډم مسز پترس ګلپری ناشته ده ستړي مچې
او ثانک یو ثانک یو واټس یور نیم زما مطلب جی ستاسو نوم
شالیلا
Oh my god, you are welcome, welcome. I am thankful to you. Chitasu delta raglas, please have a course. Oh no, I mean cheer.
Madam, khalq wai stasu pisuna der ziyati di.
زمونږ د خلکو هابټ جوړ شوی دی شرا او فریاد یو نو دا هغوی بچیانو ته ایجوکیشن ماډرن ایجوکیشن انګلیش ایجوکیشن ورکو او تا ته معلومه ده یو نو زمونږ په کنټری کې کدی نور څه زده وي او که نه انګلیش وایه خلک به دینه حق عزت کوي چمچګیری به دي کوي
چمچګیری دا بیا ولی
او مای ګاډ ولی چې دلته د خلکو انګلیش د نه ده د انګریزي څخه دي ځان خلاصولو د پاره کار زر زر کوي
مګر ستاسو خو په خپل انګریزي غلطه ده
او مای ګاډ په غلطه انګریزي خو خلک نور زیاته متاثر کی
وی هغه بیا ولی
او مای ګاډ یو هته کوېشن ډیر زیات کوي لیونه دا غوی دا خیال وی چې شاید ډیر ګران انګلیش وایي زنه په پوي ګما بیا خو نور هم زر زر کار کوي کنه مړي
ګران اوریدونکو دا و د انګلیش میډیم سکول پرنسپل چې ټول اولسې د انګریزي په ناروغي اخته کړی دی ځکه خو زموږ هر ځوان چې وی خو پښتون خو سندره دغه وای هی شین پتلون نو ژړ کمیس او سره ټای تړم شین پتلون نو ژړ کمیس او سره ټای تړم چړنی 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 ب
ڈسکو جوڑوم چنی 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 با ڈسکو جوڑوم ریرا او بریتس کوم جمع زکلین شیو کوم رنگ پرنگ جیکٹ لرم کوٹاو صدری چکوم سوری بنتر سار تڑم گرانا لنگی چکوم زچی کن برگر خورم کراتو شوروا چکوم Hey, the Michael Jackson ranga to punna bavaham The Michael Jackson ranga to punna bavaham Tini 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 ba disco jodavom Tini 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 ba disco jodavom Na khuza pashtun swama au na firangayama Na khula pranganuyam au na zajirgayama Chok me hindwana boli چات خٹکیم نلا آدم ذاتو چا نما در زمیم Hey, توری می اینکی زم چرگان بغلا کوام توری می اینکی زم چرگان بغلا کوام چنی 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 با ڈسکو جوڑوام Hey, چنی 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 با ڈسکو جوڑوام Hey, شن پتلو نو شر کمیس اوسر ٹھائی تھڑام شن پتلو نو شر کمیس اوسر ٹھائی تھڑام گرانو او قدرمنو اوریدونکو شاعر څه زبردست خبره کړې ده وای بل شبز د کول کلوی کمال ده خپل جبه هیرول به کمال ده پام کوا
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.